ازادي راډيو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلس. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي راډيو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی په موکړی خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو د بندولو له پریکړې وروسته متحدو ایالتونو ویلي دي چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره په تماس کې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیګا اعلان وکړ چې د نجونو ټول پوهنتونونه به تر بل اعلان پورې بند وي. د متحدو ایالتونو د ملي امنیت د شورا ویان ادریان واټسن بیګا نه وخته په یو بیان کې وویل سپینه ماڼۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پریکړه چې د پوهنتون په کچه د نجونو پر تعلیم یې بندیز لګولی دی په کلکه غندي. پرون له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس وویل واشنگټن ګوري چې نور څه کولی شي څو له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. او په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیرې باربرا وډوارد وویل دا پریکړه د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند تیری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو پرون دوه امریکایان خوشی کړل. د نیټ پرایس په وینا داسې ښکاري چې طالبانو به دا کار د ښه نیت د څرګندولو په هدف کړی وي. ښاغلی پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته دا هم وویل چې متحد ایالات به له طالبانو سره په افغانستان کې د هر نیول شوي امریکایي د خوشی کېدو په اړه خبرو ته دوام ورکړي، خو هغه دا ونه ویل چې څو تن امریکایان په افغانستان کې بندیان دي. په زابل کې یوې ناشنا ناروغۍ د دوو ماشومانو ژوند اخیستی او نږدې اتیا تنه نور د دې ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. په زابل کې د طالبانو د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا ناروغۍ له وړ مورځې راهیسې د غزنی او شملزو ولسوالۍ ترمنځ د شاجوی ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې پیدا شوې ده. د حکیمي په وینا د دې ناروغۍ نښه دا ده چې د ناروغ له خولې او پوزې وینه بهیږي، روخیږي او تبه کوي. د حکیمي په وینا روغتیایي ټیمونه سیمې ته تللي دي چې دا ناروغي تشخیص کړي. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله یو ماشوم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه بیګانه وخته د ګرشک ولسوالۍ اړوند د سیدانو حوزې په سیمه کې شوې ده. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس د ګرشک د مرکزي روغتون د مسؤلینو له قوله ویلي دي چې په ټپي ماشومانو کې د یوه حالت نازک دی. د برتانیا دفاع وزیر بن والاس وایي روسیه غواړي چې له ایرانه بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کړي او په بدل کې د هیواد ته پرمختللي پوځي وسایل ورکړي. والاس پرون په لندن کې د پارلمان غونډې ته وویل ایران د روسیې په یو مهم پوځي ملاتړ بدل شوی دی او د 300 ډرون الوتکو په بدل کې له روسیې څخه پرمختللي پوځي وسایل ترلاسه کوي چې په دې ډول د منځني ختیځ او ټولې نړۍ امنیت ته ګواښ کوي. او د امریکا کانګرس د 1.5 تریلیون ډالر بودیجه خبر ورکړی چې لویه برخه یې اوکراین ته ځانګړې شوې او په دفاعي بودیجه کې هم 10% زیاتوالی ښیي. د کانګرس غړو د دې بودیجه طرحه پرون وړاندې کړه. په دې بودیجه کې له اوکراین سره 45 میلیارد ډالر بیړنۍ مرسته هم شامله ده. که دا بودیجه تصویب شي دا به په یو ځای له یو هیواد سره د امریکا تر ټولو زیاته بیړنۍ مرسته وي. ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.5 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه. کانګرس به د دسمبر په 23 د شپې ناوخته د دې بودیجې د تصویب لپاره رایه ورکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې د پروګرام لوړندې کولو مخکې لنډه خبري برخه لرو.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. طالبانو نجونې له پوهنتونونو بندې کړې. له دې اعلان سره سم نړیوالو غبرګون ښودلی. طالبانو چې پروسه کال یې پر واک ولکه ټینګه کړه تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي مخکې بند کړي وو چې له دې کبله د نړیوالو له پراخ غبرګونونو سره مخامخ شوي وو او د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندنې یو علت هم د نجونو او ښځو د حقونو مسئله ګڼل کیږي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو د پریکړه وغندله چې د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې بندې کړي. پاغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته استولې دی، پکې راغلی دی چې د کابینې د پریکړې په اساس ټولو ته خبر ورکول کیږي چې د اوناسو تحصیل تر امرسانی پورې معطل دی. پرون چې کله دا مکتوب خپور شو، هغه وخت په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغانستان غونډه لرله. دې غونډې ته د خبرو پر مهال د بریتانیا او امریکا استازیو د طالبانو پریکړه وخندله. په ملګرو ملتو کې د متحده ایالاتونو مرستیال استازی رابرټ ووډ وویل طالبان دې دا تمه نه کوي او دا انتظار دې نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي، خو دا کار هغه وخت ممکن دی چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي، په ځانګړي ډول بشري حقونه او د ښځو او نجونو بنیادي ازادیو ته احترام وکړي. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازی باربرا ووډ وارد بیا وویل چې د طالبانو دا پریکړه د ښځو له حقونو څخه یو بله ناوړه سرغړونه ده او د یوې محصلې لپاره ژوره مایوسي ده. د طالبانو تر مکتوب لاندې چې پرون صادر شو، د دوی د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک کړی دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ویلي وو په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. هغه وخت طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویاند احمد تقی په ټویټر کې ولیکل چې دا ویډیو پخوانۍ ده او د هغه وخت چې مولوي ندیم د کابل والی وو. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل د طالبانو له لوري دنجونو پر مخ د پانتونو رو بندیدو ته د ستر خیانت په سترګه ګوري.
د افغانستان لپاره د څومره یو لوی خیانت دی چې سرپرست وزیر کوي، ځکه چې په دې باندې باید ښه پوه شي چې هغه ملکونه به ترقی کوي چې دنجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري کړي. باسواده مور به مختلف نسل روزی او باسواده نسل به افغانستان پرمختګ په لوري روانوي. دا یو ستر خیانت دی د افغانستان پر راتلونکي لپاره او همدارنګه یو لوی جنایت کوي د افغان میرمنو او د نجونو په خاطر باندې.
طالبانو سش کال په نوروز کې امر وکړ چې نجونې د ښوونځیو ته ولاړې شي. بیا په همدې ورځ نجونې ښوونځیو ته روانې وي، مکتوب صادر کړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې تر ثانی امر پورې مکتبونو ته نه ځي. تر اوسه پورې دا ښوونځي بندي، خو پانتونونو ته د نجونو د تک مخه نه ونیولې. یوازې د امر یې کړی و چې د نارینه او ښځینه ټولګي دی بیل شي. وروسته یې بیا دا امر وکړ چې د اونۍ په بیلابیلو ورځو کې د نارینه او ښځینه محصلونو درسونه تنظیم شي. په تیرو څه باندې شپاړس میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او نړیواله ټولنه وایي چې د دوی حکومت باید بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا د طالبانو دا پریکړه غندلې ده. دا پریکړه به له نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو څومره منفي اغیز وکړي؟ احمد شیبر په دې اړه د پخواني رنګ شوي نظام د ولسي جرګې د غړي او د چارو د شنون کې شینکی کړوخیل نظر پوښتلی دی.
نړیوال به غواړي چې دوی سره تعامل وکړي، لکن دا هره ورځ یو بله بهانه دوی په لاس کې ورکوي، ځکه چې نړیوال هم د خپلو وګړو د فشار لاندې د میرمنو د بشري حقونو سازمانونو د نړیوالو سازمانونو د رسنیو فشار لاندې هغوی نشي کولی چې دوی په رسمیت باندې وپېژني، ځکه چې هره ورځ دوی یو نوی اعلان کوي چې څرنګه افغان ولس وځوروي او څرنګه افغان میرمنې او نجونو ته ستونزې او مشکلات حل کوي. دا هیڅ نوه توجه نه لري، نه نه شرعي، نه انساني، او نه افغاني، هیڅ نوه توجه نه لري. دا بلکې د یو بېسواده ځنستیزه انسان دی او دریز ده چې د افغانستان او د نجونو په وړاندې نیولی دی، ځکه چې د دې پایله به افغانستان ته منفي وي.
د طالبانو دننه ځینو چارواکو پخوا تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د تعلیم له بندېدو سره مخالفت څرګند کړی و. مثلا د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی او یو شمېر نورو کسانو، حتی د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه خپرونه کې وویل چې که زما په لاس کې وای دا سبا سبا مې د نجونو مکتبونه پرانستل. دغه نوې پریکړه چې پوهنتونونه هم دوی بند کړل، دا به د طالبانو دننه یو ډول اختلاف را پیدا نه کړي؟
بالکل را پیدا کړي، ځکه چې دوی باید پوه شي چې هر څومره چې دوی سختریزي غواړي کې، هر څومره چې د افغان ولس په خلاف باندې ودرېږي، ولس په مقابل کې را پاڅېږي، او هغه څوک لکه شیر محمد عباس چې دنیا ته ویلي وو چې طالبانو تغییر کړی او د بشر حقونو درناوی به کوي، د ښځو حقونه به پر ځای باندې پاتې، هغوی هم دنیا ته اوس په اصلاح کم راغلي دي او دوی د خپل ځان د بقا لپاره هم باید تشویش ولري. په دا رقم درې چې دوی غوره کوي، خو بالاخره ولس په مقابل کې پاڅېږي او د دوی عمر بلا لنډیږي او دنیا به هم او دی باندې فشار اوري، نو غوی د خپل بقا لپاره مجبور دي چې په مقابل کې ودرېږي. او هغه ټول سختریز لکه د ندیم همدارنګ پنځه شپږ هغه نور سختریز کسان دي چې دې کسان دوی غم نه خوري او لګواکي ګوښنه کې مطمئن دي اوسېږي چې د طالبانو د دوام باندې به هم تاثیر وکړي، همدارنګ نړیوال سره به مناسبت خراب شي او ولس په ورنه مطلق ناراضه وي او نور به هم تر لري شي.
لنړیوالو سره خو اسه هم د دوی روابط خراب دي او سم نه دي، یعنی په رسمیت نه دي پیژندلې. نړیوال نور څه کولای شي؟
نړیوال باید د موضوع ډېره جدي ونیسي، ځکه چې هر څومره چې دوی ته حوصله کوي نو زه فکر کوم ورځ ورځ دغسې جنابان په کوڅې باندې مقرري که هغه د معارفو او سرپرست وزیر ده او که د لوړو زده کړو، زما په نظر د تعلیم او د تحصیل ضد وزیران چې په دندو باندې ګمارل شوي ده د افغانستان په ګټه نه دي، دا د افغانستان لپاره یو لوی خیانت دی چې دوی کړی دی. او زه فکر کوم چې باید نړیوال له مخه نسبنه چې صرف دی باندې فشار اچي، نه د افغان ولس باندې باید داخل د اقدام شو دغه سکوت ما کی او نړۍ باندې او دریز غوړه کی.
البته تاسو د مرکه په پیل کې هم د ته اشاره وکړه چې دا د وزیر پریکړه ده، لیکن دا د وزیرانو د شورا پریکړه ده د طالبانو.
زما فکر نیم چې باید ټول په دې کې راځي، ځکه چې متاسفانه دوی داسې یو دیکتاتوري نظام غوره کړی دی لکه څنګه چې دوی مشر ویلي وو چې تاسو به هر نوه نارضګي لري تاسې دا اجازه نه لري چې دې علني کړي. دا هغه پریکړه ده چې پنځه شپږ نفر افراطي به دې شاته ولاړ وي او باقي دې جرأت نه کوي چې دغه په مقابل کې ودرېږي.
د تیر رنگ شوی جمهوری نظام د ولسی جرګې غړي د سیاسي چارو شنن کې شینکی کړوخیل وچه د طالبانو د حکومت لخوا په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د عواقبو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه په لاندو څپو 19 یویشت او 25 مترو چې 2000 او یا 2000 یو سلو څلوېخت او 10000 اتسوه شپېته کیلو هرتز کیږي اوریدلای شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. میرمن اوتنبایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د سرحدي شخړو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د دې غونډې د جزئیاتو په اړه نور راپور احمد شیبر اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان ډیرو سیمو ته سفر کړی او اکثریت افغانانو دې ته ویلي دي چې راتلونکي ته اندېښنه لري. روزا اوتنبایوا د افغانانو اقتصاد ته د اندېښنې تر څنګ په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو ته تشویش ښکاره کړ او وی ویل:
وی آر ګریټلی کنسرنډ اباوت د ریسنت اکټیویټی اف آی سی کی پی.
موږ د داعش خراسان څنګه یو رستي وبریدونو ته ډیر اندېښمن یو. په سانګړی ډول چې د روسیې پر سفارت برید وکړ، د پاکستان پر سفارت حمله وکړه او پر هغه هوټل حمله وکړه چې ډیر چنایان پکې و. بلور ته موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي نښتو ته ډیر اندېښنه لرو. خو د افغانستان دننه د طالبانو پر ضد د پام وړ محسوس اپوزیسیون نشته.
اغلی اوتنبایو زیاته کړه چې د افغانان بیا د طالبانو لړۍ رو اعمالو سره مخالفت دي. د یونامو مشه امنیت شورا ته په خپل وینا کې د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده د نومبر د 14 منټې پریکړې ته اشاره وکړه چې خپل قاضیانو یو غشتل شهود جاری کړي. د اغلی اوتنبایو په وینا په نړیواله کچه دا سزا له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. دی وویل چې موږ له طالبانو غواړو چې شرعي سزاګانې په هغه ډول پلي کړي چې په اکثر اسلامي هیوادو کې تطبیق شي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر نارینه او ښځینه په درو وهلي دي او په یو مورد کې یو کس علني قصاص کړی دی. د فساد په تړاو د یونام مشي وویل چې د طالبانو په حکومت کې د جمهوریت وخت په پرتله اداري فساد په عمومي ډول د پام وړ کم شوی دی، خو په تیرو شپږو میاشتو کې په ټیټه کچه د فساد نقشې د اندېښنې وړ دي.
کل شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د نارو